السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بدلتے زمانے کے پر دنیا کے ہر طرف تا فتنہ اور فساد خور دے چرت دن پر نام فساد دے نو چرت دنیاوی طاقت اور دا برترے ثابت لپارا فساد جوڑ دے یو خوا چرته د غربت او د امارت د مقابلې په وجه فساد روان دی نو بل خوا د سیاسي جماعتونو د حکومت د اختیاراتو باندې د حکومت اختیارات په خپل لاس کې اخیستو لپاره فساد جوړ شوی دی چرته په کورونو کې په وړو وړو خبرو باندې جګړه فسادونه دي نو چرته د یو بل د حقونو نه پوره کولو په وجه جنګ جګړو فتنې او فسادونه روان دي او چرته د نسلي برتري ثابتولو لپاره د فساد کوششونه کیږي لګیا دي نو چرته د خپل حق اخیستلو لپاره د غلطو طریقو خپلولو د فتنه او د فساد کوششونه روان دي په کوم اړخ چې ورته وګورئ نو دنیا په فتنه او په فساد کې ګیره ده نه غریبانه د دې نه محفوظه دي او نه مالداره د دې نه محفوظه دي نه ترقي یافته ملکونه د دې نه محفوظه دي او نه کم ترقي یافته یا چې د ترقۍ په لور روان ملکونه دي هغه د دې نه محفوظه دي یعنی انسان چې په دې زمانې کې ځان ډېر ترقي یافته ګڼي او دا ګڼي چې دا د علم او د عقل او د رڼایي زمانه ده په حقیقت کې هغه په تیرو کې ډوب دی خدای پاک یې هېر کړی دی او د دنیا په لټون کې هم دنیا خپل معبود ګڼلې ده او هغه خپل رب ګڼلې ده او د تباهۍ د کندې طرف ته انسان روان دی بلکې جغت ورته رسېدلی دی په داسې حالاتو کې که غیر مسلمه دنیا د دنیا په دغې پړکا کې ډوبه ده نو تر څه د انسان په دې باندې پوهېدی شي ځکه چې د هغوی په دین کې خو خرابې پیدا شوې دی او د خدای پاک له طرفه هغوی دپاره د رهنمای لپاره د داوی دین یو جامع او مکمل حل نه وړاندې کوي. خو حیرانېږي خو انسان مسلمانانو ته چې یو جامع او مکمل کتاب ورسره په خپل اصلي حالت کې موجود دی، او بیا خدای پاک د خپل د لوز مطابق د دغې زمانې امام رالېږلی دی چې عالمانو د خپلو د آپسي اختلافاتو په وجه د قرآن په تفسیرونو کې یا دین کې چې د اختلافاتو او د غلط رنګ چې کم پیدا کړی د دې اصلاح به هغه کولو. خو په ځای د دې چې مسلمانانو د خدای پاک د رالېږلي د هغه فرسته ده خبرې اورېدلې وې او د هغې خبرې طرف ته راغلې وې چې اختلافات او فسادات ختمی، د مسلمانانو اکثریت د هغو عالمانو پسې روان شو چې د دین په نامه فساد پیدا کوي، او د هغوی پسې چې روان دي نو د خدای پاک له طرفه رالېږلي شوي خبر اورېدو لپاره دوی تیار نه دي. خدای پاک خو د دنیا فسادونه ختمولو لپاره او د انسانانو ترمنځ د مینې او د ورورولۍ مینه او ورورولي پیدا کولو لپاره او د خدای پاک د پېژندنې لپاره یو انتظام کړی و، خو مسلمانان دې طرف ته پام کولو ته تیار نه دي. عمده وجه ده چې مسلمان دنیا دا وخت د ټولو نه زیاته فسادونو کې کېده ده. د دې چې کوم د دین او د دنیا لیډران دي، قائدین دي، هغوی دوی په تیارو کې پورتې کوي لیکیا دي. د یو ملک اوسیدونکي د یو بل د وینې تږی دي، او د دغه خبرې نه فائده پورته کوي بیرونی دنیا، په خاص طور غیر مسلمه طاقتونه د مسلمانانو د ډلو د یو بل سره جنګولو او د خپل مفادات ترلاسه کولو لپاره دوی له د جنګ ساز و سامان هم ورکوي او فوجي امداد هم ورکوي لګیا دي. دا یوه ډېره لویه المیه ده، او دا حل که یو خوا موږ لپاره چا چې حضرت مسیح موعود علیه السلام منلی دی او دا زمونږ پام د هغو خلکو لپاره د دعا طرف ته پکار ده چې متوجه کی چا چې د چې کوم د نور مسلمانان دي امت المسلمین، او ورسره د دې خبرې هم ضرورت دی، دې طرف ته هم د توجه ضرورت دی چې خپل عملي حالتونه دې موږ هغه شان کو، خپل روحاني حالتونه دې هغه شان کو لکه څنګه چې حضرت مسیح موعود علیه الصلوۃ والسلام غوښته چې موږ وګورئ. او که ځکه چې که زمونږ عملي حالتونه هغه شان نه دي لکه څنګه چې هغوی موږ کې قتل غوښته، نو عین ممکنه ده چې موږ به هم په هغه ډلې کې شامل شو چې په فتنه او په فساد کې مبتلا ده. حضرت مسیح موعود علیه السلام مسلسل او بار بار خپل د جومات خلکو ته نصیحت فرمایلی دی چې ستاسو حالتونه د بیت نه پس څنګه پکار دي، چې دې لپاره تاسو ته کومې طریقې خپل اول پکار دی. حضرت مسیح موعود علیه السلام ځینې اقتباسات به دا وخت زه وړاندې کوم چې د دغو خبرو طرف ته پام ګرځئ، او دې لپاره موږ ته پکار دی چې دا په غور واورو او دا ونه ګڼو چې موږ مخکې هم ډېر ځله لیدلی دی یا لوستل دی. د لوستل وي اورېدلې وي خو بیا هم هېر شي، څومره په تواتر څومره چې په مختلفو پیرایو کې حضرت مسیح موعود علیه السلام دا خبرې بیانې کړې دي، او په کلونو خور مجلسونو کې بار بار جومات ته د خپلو حالتونو د ښه کولو تلقین فرمایلی دی. نو دا د دغې خبرې اظهار دی چې هغوی د خپل د جومات څومره فکر لرلو، چې چرته دوی خپل مقصد هېر نه کړي، چرته د بیت نه پس بیا په دوی کې خرابې پیدا نشي، بیا چرته دوی د تیرو طرف ته تلل شروع نه کړي. یو ځای کې هغوی فرمایي چې زموږ جومات لپاره ضروری ده چې په دغه پوره شوبه زمانه کې چې هر خوا زلالت، غفلت او د گمراهۍ یوه هوا چلی، تقوا دې خپل کې. د دنیا دا حل دی چې د خدای پاک د حکاماتو عظمت نشته، د حقونو او د وصیتونو پروا نه لري، نه دې نه خبر دی چې زموږ حقونه څه دي او دا به څنګه پوره کوو، او نه د دغو خبرو پروا لري چې د کومو هغوی ته تلقین کړی شوی دی، د کومو چې په خپله هغوی وصیت کوي یا هغوی ته چې وصیت کړی شوی دی. د دنیا او د دنیا په کارونو کې د حد نه زیات د دوی انحمام ته توجه ده. لږ شان نقصان که دوی ګوري چې د دنیا کېږي، نو د دین برخه پکې پرېږدي او د خدای پاک حقونه ضایع کړي. لکه څنګه چې دا ټولې خبرې په مقدمه بازو او شریکانو سره په تقسیم کې کتلې کېږي، د لالچ په نیت یو بل سره معامله کوي او د نفسانی جذباتو مقابله کې ډېر کمزوري شي، لږه شانس خبر وشي نو نفسانی جذبات غالب شي، تر څو چې خدای پاک دی کمزوري ساتلی دي نو د ګناه جرأت نه کوي. یعنی که ګناه نه کوي لګیا دي، نو دې لپاره چې کمزوري دي ویریږي چې چېرته اونه نیولې شو او سزا میلاوه نه شي. خو چې لږه شان چې کمزوري ته لاړ شي او د ګناه موقع ورته ترلاسه شي، نو فورا د هغې ارتکاب وکړي. فرمایي چې نن په دې زمانه کې هر ځای کې ولټوئ، نو همدا به معلومیږي چې لکه حقیقي تقوا ختمه شوې ده او رښتینی ایمان بیخي نشته. خو چونکې خدای پاک ته دا منظوره ده چې د دوی د رښتینی تقوا او د ایمان تخم دې بیخي ضایع نه کړي، نو ځکه چې هغه ګوري چې اوس فصل بیخي تباه کېدونکی دی، نو هغه یو بل فصل پیدا کړي. یو نسل چې خرابېږي لږي، یو فصل چې خرابېږي لږي، نو هغه بل فصل پیدا کړي. دلته مطلب دا دی چې که یو نسل تباه شي یا یو څو خلک چې پکې تباه شي یا یو قام چې تباه شي، نو هغه به نور قامونه پیدا کړي او پیدا کوي. فرمایي چې هغه تازه په تازه قرآن موجود دی، لکه څنګه چې خدای پاک فرمایلی وو چې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، چې ما دا ذکر نازل کړی وو، دا قرآن نازل کړی دی او زه به د دې حفاظت کوم. فرمایي چې ډیره برخه د حدیثونو هم موجوده ده، نور برکتونه هم شته، خو په زړونو کې ایمان او عملی حالت بیخي نشته. خدای پاک زه دې لپاره مبوس کړیم چې دا خبرې بیا پیدا شي. خدای پاک چې دا وکړه چې اوس میدان خالی دی، نو د هغه د الوهیت تقاضې دا بیخي خوښ نه کړه چې دا میدان د خالی پاتې شي. که بدای خوریږي لګیا دي، نو د خدای پاک د غیرت تقاضا وه، د خدای پاک د الوهیت تقاضا ده تقاضا وه چې دا میدان د یو ځل بیا د داسې خلکو نه ډک کړي یا داسې خلک دې پیدا کړي چې هغه به بیا دین په دنیا باندې مقدم لري، د دین اجرا کوونکي دي، دین خوروونکي دي، په دین باندې عمل کوونکي دي. هغوی فرمایي چې هغه بیخي دا خوښ نه کړه چې دا میدان د خالی پاتې شي او خلک دومره داسې لرې پاتې شي، نو ځکه اوس د دې په مقابله کې خدای پاک یو نوی قوم د ژوندو پیدا کول غواړي. همدې لپاره زما تبلیغ دی چې د تقوا ژوند ترلاسه شي. نو که صحیح بیت هم کړی دی، نو احمدیان و بیا په ژوندو کې شاملېږي، په روحاني تور چې کم ژوندي دي په هغې کې به شاملېږي. یې هېڅ فایده یې نشته. آیا د نوې قوم صرف په خوله وینا باندې به شي چې مونږ به نوی قوم جوړیږو؟ نه، بلکې دې لپاره هم د عملي حالتونو بدلون او د رښتونی تقوا د پیدا کولو ضرورت دی. عمله مونږ هغه نوی قوم جوړېدی شو چې د اسلام حقیقت باندې پوهېږي. عمله مونږ هغه خلک جوړېدی شو چې د خدای پاک د رضا ترلاسه کوونکي دي، چې د خدای پاک رضا ترلاسه کوونکي دي. عمله مونږ د خپل د بیت لوز پوره کوونکي هم کېدی شو. د اسلام حقیقت څه دی او دا مونږ څنګه ترلاسه کولی شو؟ دې باره کې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې اسلام د خدای پاک د ټولو تصرفاتو د لاندې د راتلو نامه ده، او د دې خلاصه د خدای پاک رښتونی اطاعت او کامل اطاعت دی. مسلمان هغه دی چې خپل ټول وجود د خدای پاک مخې ته کیږي بغیر د څه د نتیجې د امید نه، بغیر د څه امید نه چې د انعام امید ورته یا د خدای پاک د هر قسمه د انعام د امید نه بغیر هغه د خدای پاک رضا ترلاسه کول غواړي. من اسلم وجهه لله وهو محسن، یعنی مسلمان هغه دی چې خپل ټول وجود د خدای پاک د رضا ترلاسه کولو لپاره وقف کړي او ورته دې وسپاري، او په اعتقادي او په عملي طور د هغه مقصود او د هغه غرض د خدای پاک رضا او د هغه خوشنودي دیوی او ټولې نیکې او عمل حسنه چې کوم د هغه نه کیږي هغه د په مشقت او په ګران لرد نه وي، بلکې په دې کې د هغه ته یو خوند او د حلاوت کوشش پکار دی. که نیکې کوي د خدای پاک په حکمونو باندې عمل کوي، نو دې لپاره نه چې ډېر بوج درباندې جوړ شوی دی، بلکې په هر نیک کار کولو کې خوند ملایمدل پکار دی انسان ته، په ښه زړه کول پکار دی. فرمایي چې هر قسم تکلیف هغه په راحت بدل کړي. فرمایي چې حقیقي مسلمان خدای پاک سره مینه کوي، دا وی او منی چې هغه زما محبوب او مولا او پیدا کوونکی او محسن دی، او ځکه د هغه پاسله نصر کیږي. که رښتونی مسلمان ته دا ویلی شي چې په دغه اعمالو په نتیجه کې هغه ته به هیڅ نه ملاویږي، هیڅ نتیجه نشته دی، نه جنت به ورته ملاویږي، نه دوزخ شته او نه څه آرام دي او نه څه خوندونه دي، نو هغه بیا هم خپل د صالح عمل او د خدای پاک مینه بیخي بیخي نشي پرېښودی. دا دی د خدای پاک سره بې نفسه محبت چې کوم هغوی پیدا کول غوښته، چې د هیڅ قسم بدل لپاره نه وي، د دوزخ د ویرې د وجه نه وي، د جنت د ترلاسه کولو لپاره نه وي، بلکې خالص د خدای پاک محبت په کار دی چې وي، کوئی سم نه ملاویږي، بیا د هم د خدای پاک سره مینه کوي انسان، ځکه چې د هغه عبادتونه خدای پاک سره تعلق او د هغه فرمانبرداري او اطاعت کې فنا کېدل څه د اجر یا د نتیجې په بنیاد یا په امید باندې نه، بلکې هغه خپل وجود یو داسې څیز ګڼي چې هغه په حقیقت کې د خدای پاک د پیژندنې او د هغه د مینې او د هغه د اطاعت لپاره جوړ کړی شوی دی. او یو غرض او مقصد بل د هغه اړو شته نه، نو ځکه خپل دا ټول قوتونه چې کوم له خدای پاک ورکړي چې هغه په دغه اغراضو په مقاصدو کې لګي، نو هغه ته خپل د حقیقي محبوب مخ پکې ښکاره شي، چې په بې نفسه خدای پاک سره به تعلق پیدا کوي، نو بیا د خدای پاک مخ کاری، بیا صحیح تعلق پیدا کیږي. په جنت او په دوزخ د هغه اصل نظر نه وي، بلکې هغه د خدای پاک په رضا باندې نظر ساتي. د خدای پاک په عشق خپل حالت حضرت مسیح اسلام بیانې فرمایي چې زه دا وایم چې که ماته د دغې خبرې یقین راکړی شي چې د خدای پاک سره مینې کولو او د هغه په اطاعت کې به سخت نه سخته سخت نه سخته سزا ملاویږي، نو زه قسم خورم او دا وایم چې زما فطرت داسې دی چې په دغو تکلیفونو په ابتلاونو د برداشت لپاره یو خوند او په مینه او په جوش او په شوق برداشت کولو لپاره به تیار شي، او باوجود به داسې یقین چې د عذاب او د تکلیف په صورت کې دې راکړی شي، اچرې به هم د خدای پاک د اطاعت او د فرمانبرداری نه یو قدم بهر راوتو ته په زرګاو بلکې بی انتها مرګونو نه زیات او د غمونو او د مصیبتونو مجموعه ګرځئ. فرمایي چې یو رښتینی مسلمان د خدای پاک د حکم نه بهر کیدل ځان لپاره د هلاکت موجب ګڼي، که په هغه نافرمانۍ کې هغه ته څومره هم د آسایش او د آرام وعده ورکړی شي. فرمایي چې د حقیقي مسلمان کیدو لپاره ضروري ده چې دغه قسم فطرت د ترلاسه کړی شي چې د خدای پاک محبت او اطاعت سره جزا یا د سزا د ویرې یا د امید په بنیاد باندې نه وي، بلکې دا یې د فطرت یو د طبعي خاصه دی وي او جز دی وي، او بیا هغه مینه دی بیا به هغه مینه په خپله د لپاره یو جنت جوړ کړي، او حقیقي جنت عمدا دی. یو هیڅوک هم جنت کې نه شي داخلی دی تر څو چې هغه دا لاره خپله نه کړي، نو ځکه تاسو چې ما سره تعلق لري زه تاسو ته هم په دغه لار د داخلېدو تعلیم درکوم، ځکه چې د جنت حقیقي لار عمدا ده. بیا زمونږ خدای پاک سره تعلق او د محبت باره کې دا امید او توقع ده چې کوم حضرت مسیح موعود علیه السلام موږ نه لرله. حضرت مسیح علیه السلام دا خبره واضحه فرمایلې ده چې د خدای پاک د حکمونو کامل اطاعت کول او صرف د هغه رضا حاصلول داسې آسان کار نه دی. خدای یو داسې کار دی چې ور لپاره ښه پوره کوشش کول پکار دی، مله د احمدي کېدو مقصد هم ترلاسه کېدای شي. هغوی پخپله دا سوال پورته کړی دی چې آیا اطاعت یو آسان کار دی. بیا فرمایي چې کوم ته چې په پوره طور اطاعت نه کوي هغه دا سلسله بدناموي. حکم یو نه وي بلکې حکم خو حکمونه خو ډېر دي، لکه څنګه چې د جنت ډېرې دروازې دي، څوک په یو داخلیږي او څوک په بل څوک په بله، همدغه شان د دوزخ هم ډېرې دروازې دي. هسې نه چې تاسو یوه دروازه خو بنده کړئ او بله کلاو وساتئ. بیا وی فرمایي چې یاد لري چې صرف په نامه لیکلو څوک په جومات کې نه داخلیږي تر څو چې هغه حقیقت په ځان کې پیدا نه کړي. فرمایي چې یو بل سره مینه کوئ، د یو بل حقونه مه وهئ، او د خدای پاک په لاره کې د خدای پاک په لاره کې د لیوانو په شان شئ چې خدای پاک په تاسو باندې فضل وکړي. دینه بهر اسم نشته. هغوی بیا واضح کړی ده چې د خدای پاک د فضل ترلاسه کولو لپاره کامل ایمان او بیا په هغې باندې عمل ضروري دی، او د دې عملي مثال هم داسې دی لکه څنګه چې فرمایي چې لکه په خوله چې څوک شیرینی یا مصري وي یا که خواږه خواږه وي، نو په دې باندې خوله خوږیږي نه تر څو چې څه خواږه ونه خوري. همدغه شان د خدای پاک مینه او د خدای پاک د توحید زبانی اقرار فایده به نه ورکوي تر څو چې ورسره عملي حیثه نه وي، او عملي حیثه عملي برخه به هغه وخت ثابتېږي چې کله د دنیا د مقدم کولو بوج لری کئی او دین مقدم کئی ہوئی فرمائی چی زمانگا جماعت زما جماعت کا خدای خوشحال ول غواړي نو بیا دین مقدم کئی کا خدای پا خوشحال ول غواړي نو دین مقدم کئی دین ستاسو ترجیح پکار دی چی وی بیا وی انظار فرمائلی دی چی که تاسو کی وفاداری او اخلاص نشتا نو تاسو دروغ جنی او پا داسی صورت کی د دشمن نه مخکې به هغه وژلی کېږي چې په کې وفاداري نشته. فرمایي چې خدای پاک فریب نشي خوړی، هغه له دوکه نشي ورکړی کېدی او نه څوک هغه دوکه کولی شي. نو ځکه ضروري دا ده چې تاسو رښتونی اخلاص او صدق پیدا کړئ. دین په دنیا باندې مقدم کولو په حواله نور وضاحت هغوی کوي چې څنګه تاسو دا ترلاسه کولی شئ او صحابه څنګه دا مقدم کړی وو او څنګه تاسو ته د دې کوشش کول پکار دی. هغوی فرمایي چې ګوري د دوو قسمو خلک وي، یو خو هغه چې اسلام قبول کړي او د دنیا په کاروبارونو په تجارتونو کې مصروفه شي، شیطان د هغوی په سر باندې سور شي. فرمایي چې زما مطلب دا بیخي نه دی چې تجارت کول منع دي یا دنیاوي کارونه منع دي، نه. صحابه به تجارتونه هم کول خو هغوی به دین په دنیا باندې مقدم لرلو. هغوی اسلام قبول کو نو د اسلام باره کې چې کوم رښتونی علم و، چې هغه علم چې د هغوی زړونه د یقین نه ډک کړي وو هغه هغوی ترلاسه کړی وو. عمدغه وجه وه چې هغوی په یو میدان کې هم د شیطان د حملو په وجه کمزوري نه شو، په یو میدان کې هم د شیطان د حملو په وجه د هغوی قدمونه نه و لړزېدلی. شیطان په هغوی باندې حمله ونه کړی شوه، شیطان په هغوی باندې کابو نه بیا مونته. دنیاوي کارونه به هم هغوی کول خو خدای پاک به ورته همیشه یاد و. یو امر هم هغوی به د رښتیا او د اظهار نه شو منې کولی. هغوی فرمایي چې زما مطلب دې صرف دا دی چې کوم خلک چې بیخي د دنیا بندیګانو غلامان شي، د دنیا پرستاران شي، نو په داسې خلکو باندې شیطان خپله غلبه او کابو بیا مومي. بیا بل هغه خلک وي چې د دین د ترقۍ فکر کوي، دا هغه ډله ده چې حزب الله بللی کېږي، او دا هغه ډله ده چې شیطان او د هغه په لښکر فتح بیا مومي. مال چونکې په تجارت زیاتېږي نو ځکه خدای پاک هم د دین غوښتنې او د دین د ترقۍ خواهش او تجارت ګرځولی دی. نو فرمایي چې هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، چې زه تاسو د داسې تجارت نه خبر کړم چې تاسو به د یو دردناک عذاب نه بچ کړي. فرمایي چې ټولو نه ښه تجارت د دین تجارت دی چې د دردناک عذاب نه خلاصي ورکوي انسان له. زه هم د خدای پاک په الفاظو کې تاسو همدا وایم چې هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. فرمایي چې زه زیات امید د هغه خلکو نه کوم چې د دین ترقۍ او شوق کمی نه، او څوک چې دا شوق کمی نو زه اندېښنه دا لرم چې چېرته شیطان په هغوی باندې کابو بیا نه مومي. یعنی په چا کې چې مستقل مزاجي نشته او بیا هغوی دین په دنیا باندې مقدم نشي ساتلی، ناراستی شروع شي، نورو رو بیا داس انسان د شیطان قبضې ته لاړ شي. فرمایي چې چرم ناراسته کېدل نه دي پکار. هر هغه خبره، هر هغه کار چې پوهېږئ پرې نه، د هغې باره کې پوښتنه کول پکار ده چې معرفت هم زیات شي. تپوس کول حرام نه دي، د انکار په حیثیت کې هم پوښتنه پکار ده. که خبره څوک نه مني، اغیار دي، هغوی ته تبلیغ کول پکار دی. دا د انصاف غوښتنه ده چې هغوی هم تپوس وکړي، او د عملي ترقۍ لپاره هم یو مؤمن ملی طریقے کول غواړي نو هغه ته علم ترلاسه کول پکار دی، او سوال تپوسونه کول پکار دی. څوک چې علمي طریقے غواړي هغه ته پکار دی چې قرآن د ښه په غور لولي. چېرته چې پرې نه پوهېږي نو تپوس دې وکړي، که ځینې معرف باندې نه پوهېږي نو نورو نه یې تپوس وکړي او فائدہ دی ورسی. فرمائی چھے قرآن یو دینی سمندر دے چھپا کی دیر نایاب او بے بہا گھرو نے موجود دی. پیاو موقع جمعہ تر تقوی پہ اہمیت باندے پیاو موقع جمعہ پام د تقوا اهمیت طرف ته بسیز لم ګرځوي. فرمایي چې زه کومې خبرې لپاره مامور کړی شوی یم، زه چې کومې خبرې لپاره مامور کړی شوی یم هغه دا ده، یعنی حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کومې خبرې لپاره رالیږلی شوی دي هغه هم دا ده چې د تقوا میدان خالی پروت دی، تقوا پکار ده چې وي، دا نه چې تورې دې اوچتې کړی شي. تورې به نه اوچته وایي چې د خلکو سوچنه پرې کوي، لکه څنګه چې دا نن سبا ځینې تنظیمونه دي د ترهګرانو چې د اسلام په نامه کوي لګیا دي. بلکې که دین خورول غواړي، د دین تبلیغ کول غواړي، تربیت کول غواړي، نو تقوا به مخکې په ځان کې پیدا کوي. تقوا چې وي نو دا ټول کورونه به ورو ورو شروع شي. فرمایي چې توره به نه اوچتوي، دا حرام دي. که تاسو تقوا لرئ نو ټوله دنیا به تاسو سره وي. تقوا پیدا کی کم خلق چې شراب څښي، یا چا د کم خلکو په مذهب په شاعرو کې چې شراب یو جزو اعظم دی نو هغوی تقوا سره هیڅ تعلق نشي لرلی. دا خلک د نیکۍ سره جنگ کوي لګیا دي. نو که خدای پاک زموږ جومات له داسې ښه قسمت ورکو، هغوی له توفیق ورکو چې هغوی دې د بدی سره جنگ کوونکي دي وي او د تقوا د طهارت په میدان کې د ترقي وکړي، نو دا لویه کامیابي ده. او دې نه زیات بل یو سیزم اثردار نه شي کېدی. په توره به جنګ نه کوئ، مخکې د تقوا پیدا کولو لپاره د خپل نفس سره به جنګ کوئ، بیا نورو ته هم انسان پیغام رسولی شي او د هغه نه بیا خلک خفه هم نه وي. فرمایي چې دا وخت د دنیا ټول مذهبونه وګورئ چې کوم اصل غرض دی د تقوا، هغه پکې مفقود دی. او د دنیا وجاهتونو نه دوی خدای جوړ کړی دی، حقیقي خدای پټ شوی دی، او د رښتینی خدای حد تک کېږي. اوس خدای دا غواړي چې هغه د پخپله ځان ومني په ټولو، او دنیا د هغه معرفت ترلاسه کړي. او کم خلک چې دنیا خدای ګڼي نو هغوی چېرې توکل نشي لرلی، نو بیا هر چا ته خپل جاج اخیستل پکار دی چې آیا د خدای پاک حقونه پوره کولو لپاره موږ چېرته د دنیاوي مقاصدو د ترلاسه کولو کوشش خو نه کوو لګیا یو. د دنیاوي مقاصدو طرف ته خو زیات پام نه دی زموږ. که حق د خدای پاک ادا کول غواړي نو بیا به دین مقدم کوي، او دنیاوي مقصدونه به په شا پرېنه. دا قتل پکار دی چې موږ دین مقدم لرو لګیا یو، یا دنیا زموږ په دین باندې غالبېږي لګیا ده. موږ په تقوا کې زیاتېږو لګیا یو، یا تقوا زموږ کمیږي لګیا ده. بیا خپل روحانیت زیاتولو، خدای پاک سره تعلق پیدا کولو سره خپل د دین علم زیاتولو طرف ته نور هغوی پام ګرځولی دی. په یوه موقع نصیحت فرمایي موږ ته چې د مرشد د مرید تعلقات د استاذ او د شاگرد د چې کوم مثال دی نو دې نه په دې باندې پوهېدل پکار دی. لکه څنګه چې شاگرد د استاد نه فایده پورته کوي، همدغه شان مرید د خپل نه مرشد نه. خو شاگرد که استاد سره تعلق وساتي، خو په خپل تعلیم کې هغه قدم وړاندې پورته نه کړي نو فایده ترې نه شي ترلاسه کولی. همدغه حال د مرید دی چې صرف استاد سره که یو شاګرد تعلق لري، هغه نه خبر دی او علم تر نه ترلاسه کوي لګیا دی. نو په دغه خبرو چاغه عمل نکیلی گیانی نو تینا فائدہ نشی پورتا کولی ام دغه شناوی پرمی چی دا مرید دا مرشد تعلق دی صرف داویل چی زمان تعلق دی پدی آغا فائدہ نشی ترلاس کولی ترسو چی دا آغا پا خبر و عمل نکی لکم خبرو لکم خبر چی در تکی پدی من دی عمل نشی نو فرمائی چی پدغا سلسلی کی تعلق چی پیدا کی نو بیاخ پل معرفت او علم هم زیادہ اول پکار دی او دا حق طالب ته په یو مقام باندې چې ورسي نو هلته درېدل بیخي نه دي پکار ګینې شیطان لین به بل طرف ته ولګي لکه څنګه چې ولاړې اوبه وي نو هغې بدبو پیدا کېږي همدغه شان که مومن په خپلو ترقیاتو لپاره د خپلو ترقیاتو لپاره که کوشش ونه کړي نو هغه پرېوځي که صحیح مومن وي نو د ترقۍ طرف ته قدم پورته کېدل پکار دی که یو ځای ولاړې نو بیا ولاړ به نه پاتې کېږي بلکې پرې وبځئ لاندې به لاړ شئ نو فرمایي چې د سعادتمند فرض دا دی چې هغه دی د دین په غوښتنه کې دی مصروف وي زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نن لوی یو کامل انسان دنیا کې نه دی تیر شوی خو هغوی ته هم د رب عزت نه علم دعا ښودلی شوی وه نو بیا نور څوک دی چې خپل په معرفت او په علم باندې کامل ڈاڑ لری اول تے دیو درے گی او دنور ترقی ضرورت دے محسوس نہ کی پدی دے کوئی نشی چھ نور ترقی دا آئندہ ترقی ضرورت ہم لری سنگ سنگ چھ انسان پا خپل علم پا معرفت کی ترقی کئی نو آغا با معلوم کی چھ لان نور ڈیرے خبری دی چھ آغا دا حل اوختن لری پاتی دی لا ڈیرے دا سا خبری ڈیرے خبری آغا پا اڑمبی نظر کے دھاگا معشوم پشان چگا اقلیدس چکا مشکال بھی آگا بیخی بےودہ گڑی خو بے امہاں خبر ہے دا صداقت پہ صورت کی آگا تخکار شی نظر کا سمنا ضروری تھا چخل دا حیثیت بدلن سرا دا علم دا زیادہ لپارا دا ہر خبر تکمیل دی پڑی شی تاسو ډېرې بهوده خبرې پرېښو دی او دغه سلسلم قبول کړی ده که تاسو د دې باره کې پوره علم او بصیرت ترلاسه نه کړو نو دې نه بیا تاسو څه فایده به کېږي دا هېڅ فایده نه چې موږ بیت کو احمدیان شو یا موږ پیدا شي احمدیان یو تر څو چې په خپل علم ترلاسه نه کوي خپل علم زیات نه کوي د دین علم زیات نه کوي نو صرف پیدایشي احمدي کېدل به درله هېڅ فایده در نه کړي نه په خپله بیت کول به درله څه فایده در کړي فرمائی چی دا یقینو جو معرفت دی پدی کی با کوت سینا پیدا کی گی که علم امزیاد نکو با وڑا وڑا خبر با شکونو شبی پیدا کی گی و آخر بم قدم اولرزی گی او آخر خطرہ دارا چی قدم بم اولرزی گی دیر خلق دستی چی اگر بیا روس توشی اعتراضات چی ورد پیدا شی نو یا هغه خلک چې صرف دې لپاره په احمدیت یا په دین قائم وي چې زموږ خپلوان احمدیان دي نو دوی ته هېڅ فایده نشته ده که هغوی علم ترلاسه کړي نو چې څومره شکونه وي هغه د هغوی لرې کېدي چې بیا به قدمونه نه لړزېږي او بیا به په شیطان حمله نه کوي لکه څنګه چې مخکې هم حضرت مسیح موعود علیه السلام د قرآن په لوستو په هغې باندې هغه ورته د فکر تلګین فرمایلی وو مغه شان دا وی د کتابونو د لستو د دین علم زیاتولو طرف ته هم زم په کار چې زم نه پام وی او مغه شان د خلافت سره تعلق ساتلو لپاره هم کوشش کول پکار دی او خدای په ویله پر د ام ټی چې کوم نعمت ورکړې دی د دې په ذریعہ رابطه کول پکار ده او د وخت خلیفہ چې د وخت خلیفہ چې څومره پروګرامونه دي د هغې فایده پورته کول پکار ده او کم خلک چې دغه تعلق د یو خاص توجه سره قائم ساتي لګیا دي ډېر خلک داسې دي چې هغوی ایم ټی اوري او ایم ټی سره تعلق لري د هغوی خطونه مله راځي چې د دې په وجه د هغوی په ایمان او په یقین کې د دغه تعلق په وجه ترقی شوې ده دا یوه ډېره لویه ذریعه ده چې هر احمدي ته دې نه فایده پورته کول پکار ده یو بل سره مینه محبت د یو بل تکلیف باندې د پوهېدو او د یو بل د حقونو پوره کولو طرف ته زموږ پام حضرت مسیح اسلام ګرځوي فرمایي چې اصل خبره دا ده چې په اندرونی طور ټول جماعت په یوه درجه نه وي دانشي کې چې ټول دی برابر وي. آیا د غنم چې کېږي نو د تخم کرلو نه پس دا ټول یو شان دي روزي؟ ډېرې دانې داسې وي چې هغه ځای شي، ځینې داسې وي چې مرغۍ وخوري، ځینې په سبله وجه د د میوې راوړو قابل پاتې نه شي، میوه ورته نه لګي. چې کم پکې ښه وي او د پیداوار صلاحیت هغوی لري، نو هغه هغوی هیڅوک هم بیا نه شي ضایع کولی. د خدای پاک لپاره چې کم جومات تیارېږي، فرمایي چې هم لکه د فصل غوندې کېږي. او زه کوم په دغه اصول د دې طریقې ضروری ده، که څوک کمزوری دی د دین د علم په لحاظ، که زیات دی یا څه په کم لحاظ هم چې بهتره دی، که څه نیکي لري یا د خپلو صلاحیتونو مطابق هغوی لویږي، نو چې کم کمزوری دی نو پکار دی چې هغوی دې ځان سره روان کړي، څوک چې بهتره دی په دغه کارونو کې. فرمایي چې همدا دستور پکار دی چې وي چې د کمزورو وروڼو دې مدد وکړی شي او هغوی له دې طاقت ورکړی شي. دا څومره نامناسبه خبره ده چې دوه وروڼه دي، یو له لمبو ورځي او بل له نه ورځي، نو آیا د لومبي فرض دا نه دی پکار چې هغه دې بل د ډوبېدو نه بچ کړي، یا هغه دې پرېږدي چې ډوب دې شي؟ فرض دا دی چې هغه دې د غرق کېدو نه بچ کړي. نو ځکه په قرآن کې دا راغلي دي چې تعاون والبر والتقوا، چې د نیکۍ په تقوا کې یو بل سره مرسته کوي. فرمایي چې د کمزورو وروڼو بار اوچت کوي، د هغې په عملي ایماني او د مال کمې قربانۍ دي، په هغې کې د هغوی ځان سره شریک کوي. عملي کمزوری دي، په هغې کې هم شریک شي هغوی سره. دا څنګه به کوي؟ دا نه چې د هغوی عملي کمزوري خپلې کوي، بلکې دا چې د هغوی د لرې کولو کوشش کوي. که ایمان کې کمزوری دي، نو که ستاسو ایمان مضبوط دی نو د هغوی د ایمان د بچ کولو کوشش کوي. که د مال کمزوری دي د هغوی، نو که مالي مدد کولی شي نو هغه وکوي، که نه شي کولی نو جومات نظام ته نه خبر کوي، او تر څو کمه حده چې کېدی شي د جومات نظام نه هغه به مدد وکړي. فرمایي چې کم بدني کمزوری دي د هغې هم علاج کوي، د صحت حالت دی، بیماری دي ظاهري، د هغې هم علاج کوي. فرمایي چې یو جماعت هم جماعت نه شي کېدی تر څو چې طاقت لرونکي کمزورو له سهاره ورنه کړي. او د دې همدا صورت دی چې د هغوی پردهپوشي دې وکړی شي. د یو بل عیبونه ښودلو په ځای پردهپوشي پکار ده. د صحاباو ته همدا تعلیم ورکړی شوی و چې د نوې کم مسلمانان دي، د هغوی کمزوری چې وګوري نو تنګیږي ترې نه، ځکه چې تاسو هم یو وخت کې همداسې کمزوري وي. نو ځکه دا ضروري ده چې کم لوی دی هغه دی د وړوکي خدمت وکړي، او په مینه او په نرمۍ د ورسره سلوک ساتي. ګوري هغه جومات جومات نه شي کېدی چې هغې کې یو د بل خوري. چې کله یو درې څلور کسان کښېني نو دا خپل یو غریب رول ګیله دی کوي چې یو بل څوک خوړې خو نه شي، خو دلته د خوراک نه مطلب همدا دی چې خدای پاک فرمایي چې تاسو غلاګانې کوئ، بدزنۍ کوئ. نو دا همداسې ده لکه څنګه چې د خپل د مړ ورور غوښه خورئ. نو د بدی مه ګورئ د هر چا، بلکې د هغې ښې خبرې وګورئ. فرمایي چې هغه جومات جومات نه شي کېدی چې کوم کې یو تن بل خوري، او چې کله درې څلور کسان یو ځای کښېني نو د خپل یو غریب ورور ګیلې شروع کړي، د هغې بدې خبرې بیانول شروع کړي، او نقطه چینې پرې کوي، او د کمزورو غریبانو سره د حقارت سلوک کېږي، هغوی ته نه حقارت او د نفرت نظر کتلی کېږي. بلکې اجماع کې پکار ده چې قوت دې راشي او وحدت دې پیدا شي، عمدې نه بیا محبت پیدا کېږي، برکتونه پیدا کېږي. فرمایي چې زه دا ګورم چې په وړه وړه خبره اختلافونه پیدا شي، چې نتیجه دا چې کم مخالفان خلک دي هغوی زموږ په وړه وړه خبره نظر ساتي، او معمولی معمولی خبرې وي زموږ هغه په خبرونو کې ډېرې لوی لوی وړاندې کړی شي. فرمایي چې دا په دې خبرو بیا وایي نور خلک هم گمراه کوي. خلکو ته دا وایي چې ګوري په دې کې دا دا بدې خبرې دي، او هم خلکو تحقیق کوي نه نو گمراه شي. نو فرمایي که اندرونی کمزوری نه وي نو چاته به څنګه جرت کېږي چې دغه قسمه مضمونونه چاپ کړی وي او په دغه قسمه خبرونو په اشاعت د خلکو نه دوکه هغوی ورکړی وي. دا ولې نه کېږي چې اخلاقي قوتونه دې وسیع کړی شي؟ او دا به الی کېږي چې کله همدردی، مینه، عفو او کرم د عام کړی شي او په ټولو عادتونو باندې د رحم، د همدردی او د پرده پوشۍ عادت دې مقدم کړی شي. که د چا قصور وګوري نو د هغه پرده پوشي پکار ده، دا نه چې د هغه د عیبونو په د هغه د عیبونو اظهار دې وکړی شي، د هغه کمزوری دې بهر روباسلی شي. بیا عجیبه رواجونه پیدا شوي دي نن سبا. اوس خو خلک ښځه خاوند هم د یو بل کمزوری ظاهروي او د دې لپاره ریکارډنګونه شروع کړي په وړه وړه خبره. په فرمایي چې دومره په وړه وړه خبره داسې سخت گرفتونه نه دي پکار چې د زړه د دل شکنه، د زړه ماتول او د زړه د خفګان وجه جوړیږي. بیا د ورورولۍ او د همدردۍ نصیحت فرمایي چې زموږ جومات کې به ترقي نه راځي تر څو چې هغوی یو بل سره رښتونې همدردي ونه کړي. که وده غواړي بیا یو بل سره رښتونې همدردي پکار ده. چې کوم چاله چې پوره طاقت ورکړی شوی دی هغه د کمزور سره مینه وکړي، چاله چې طاقت ورکړی شوی دی هغه د کمزوري سره مینه وکړي. فرمایي چې زه چې دا اورم چې څوک چې چا سره کمزوري ګوري، لغزش ګوري، نو هغه سره په اخلاق سلوک نه کوي بلکې د نفرت او د کراهت سلوک کوي. حالانکه په کار خدا و چې هغه دپاره دعا کړې وي، مینه ورسره کړې وي، په نرمه په اخلاق یې پوه کړی وي، خو په ځای د دې د هغې سره کینه زیاته شي او که عفو ونه کړی شي، همدردي ونه کړی شي، نو دغه شان بیا چې خبره خرابېږي خرابېږي، نو ډېر بد انجام شي. فرمایي چې خدای پاک ته دا منظوره نه ده دا حرکتونه. جومات له جوړېږي چې پکې ځینې خلک د ځینې نورو همدردي کوي خلکو سره، پرده پوشي کوي. کله چې دا حالت پیدا شي چې یو وجود شي، نو اله بیا یو بل اعضا جوړ شي ده، او داسې بیا خلک یو بل د رښت چې کوم حقیقي رونه دي هغې نه زیات ګڼي. که یو تن زوی وي او د هغه نه څه قصور شي، نو په هغه باندې د هغه پرده پوشي کېږي، هغه بیل کړی شي، او هغه انسان پوهېږي دی چېرې نه غواړي چې د هغه لپاره د اشتهار چاپ کړي. د خپل زوی بدي چې څوک ګوري، نو په دې پوهېږي چې دا په دنیا کې خوروم نه، بلکې چې کوم قریبي تعلق والی نه، د هغې بدی انسان پټی خورۍ نه. فرمایي چې کله چې خدای پاک رونه جوړ کړي، نو د رونو دا حقونه دي. دلته د رور نه مطلب هر قریبي رشته دار دی، هر قریبي رشته ده. د دنیا چې کوم رونه دي هغه د اخوت طریقه نه پرېږدي. فرمایي مثال یې ورکړی دی د خپلو خپلوانو، چې زه مرزا نظام الدین وغیرہ ته ګورم، حضرت مسیح علیه السلام خپلوانو مرزا نظام الدین وغیرہ چې د دوی مخالفانم وو، دین هم لرې وو، او د دې د وی چې دا بهت ژوند دی، خو چې کله څه معامله شي نو درې وڼه یو ځای شي، فقیري هم یو خوا پاتې شي. فرمایي چې ځینې وخت انسان د ځناور د بیزو یا د سپین هم سجده کړي. دا نامبارکه طریقه ده چې اندرونی طور باندې د فساد وي. خدای پاک صحابهو ته همدا طریقه د نعمت د اخوت خدای پاک صحابهو ته همدا د نعمت او د اخوت چې کومه طریقه ده دا یاده کړې ده، چې که هغوی د سرو زرو غرونه خرچ کړی وي، نو هغه ورورولي به دوی ته نه وي ترلاسه شوی چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم په ذریعه دوی ته ملاوه شوی وه. همدغه شان خدای پاک دا سلسله قایمه کړې ده، همدغه قسمه اخوت به هغه دلته هم قایمه وي. فرمایي چې خدای پاک باندې ما ته ډېر امیدونه دي، ځکه چې هغه دا ما سره لوز کړی دی چې جاهل الذین تبوا فوق الذین کفروا الی یوم القیامه. یعنی کومو خلکو چې ستا پیروي کړې ده، هغه خلکو چې چا انکار کړی دی، په هغوی باندې تر قیامت به دوی له فوقیت ورکوم، بالا به ساتم. فرمایي چې زه یقینا خبر یم چې هغه به یو جومات قایموي چې تر قیامت به په منکرانو باندې غالبېږي. خو دا ورځې چې د ابتلا ورځې د کمزورۍ ورځې دي، هغه زمانه کې د کمزورۍ ورځې وي، نن سبا خو بیا په خاص طور پاکستان کې احمدیان ته د خبرې باندې نظر ساتل پکار دی چې دا کم حالات دي، دا وي د کمزورۍ. او حکومت هم او قانوني ادارې هم او انتظامیه هم د دې خلاف مخکې نه زیات حرکتونه کوي لګیا دي. نو په دغه ورځو کې په خاص طور دوی ته په خپلو حالتونو کې د بدلون راوستو کوشش پکار دی. فرمایي چې د کمزورۍ ورځې دي، دا هر تن له موقع ورکوي چې هغه د خپل اسلام کې خپل حالت کې د تبدیلي راولي. ګوري، د یو بل ګیله کول، دل ازاري کول، زړه خوږول، سخت زباني کول، او د یو بل زړه زورول او کمزوري او عجزان حقیر ګڼل دا سخته ګناه ده. اوس په تاسو کې یو نوې برادري او نوې اخوت کمی شوی دی. وروستنۍ ټوله سلسله منقطع شوې ده. خدای پاک دا نوې کام جوړ کړی دی چې په کې مالداره، غریبانان، ماشومان، ځوانان، بوډاګان، هر قسمه خلک شامل دي. د غریبانانو فرض دا دی چې هغه د خپلو چې کوم معزز وروڼه دي، د هغوی قدر دي وکړي، عزت دې کوي. او د مالدارو دا فرض دی چې هغه د غریبانانو مدد وکړي، هغوی دې فقیر و ذلیل نه ګڼي، ځکه چې هغوی هم وروڼه دي که پلاران یې جدا جدا دي. خو آخر ستاسو د ټولو روحانی پلارم یو دی او د یو ونې خاخونه دي. هغوی زموږ اصلاح لپاره د خپل د کتاب کشتینو د لوستو تلقین هم فرمایلی دی او بار بار د دې د لوستو باره کې ارشاد فرمایلی دی. فرمایي چې زه ما بار بار خپل جماعت ته دا ویلی دي چې تاسو زما په دې بیت باندې ډاډ مه لرئ، تر څو چې د دې حقیقت ته ونه رسئ نو نجات نشته. په پوست باندې چې څوک صبر وکړي نو هغه د مغز نه محرومه شي. صرف بهرنی پوست قتل کافی نه وي، تر څو چې دننه چې کوم څه زندګۍ د ترلاسه کولو کوشش دی نه کړی شي. فرمایي که یو مرید په خپله عمل نه دی، عمل نه کوي، نو د پیر زبرګي به هغه لیس فایده ورنه کوي. چې کله یو طبیب چاله سه نسخه ورکړي، هغه تن چې تنه نسخه واخلي په تاک کې کیږي، نو هغه به ور لیس فایده ورنه کوي. همدغه شان دی چې لکه څنګه ډاکټر نه څوک نسخه واخلي، هغه د استعمال نه کوي، بیا دا وایي چې زه ټیک نه شم. عمدہ حل د روحانی مریضانو دی که هغوی خبرې واورئ دی او عمل پرې ونه کړ، لوی فایده به ورته نه کیږي. فرمایي چې بیخي به فایده ونه شي، ځکه چې فایده خو په هغې باندې د عمل نتیجه وه چې دوی ته نه محرومه شو. فرمایي چې د کشتینو بار بار مطالعه کوي، د هغې مطابق ځان جوړ کړي. که د فلا منځکه یقینا هغه تر فلا بیا مون ته کامیاب شو چا چې خپل نفس پاک کړو. فرمایي چې اسه خو بزرگاو غلونا او زانی او بدکار او شرابی او بدمشان داول لري چې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم په امت کې شامل دي. خو آیا هغوی حقیقت کې داسې دي؟ بیخي نه. امتي هم هغه دی چې د هغوی په تعلیماتو باندې ښه پوره کاربند دی. بیا د کشتینو په جماعتونو کې د لوستو او د ویلو طرف ته د پام ګرځولو، د دې التزام طرف ته هغوی پام ګرځولو دی. فرمایي چې په کشتینو کې ما خپل تعلیم لیکلی دی او په کار چې هر تن د دې نه خبر شي. ضروري ده چې هر ښار کې دې جماعت جلسو کې دا د ټولو ته واوري، یو مستعد او فارغ تن دې ولېږلی شي چې هغه دې دا واوري ټولو ته. او که داسې تقسیمولو شروع کړي نو که هغه 50 زره وي نو هغه نه شي کافي کېدی. په دغه ترکیب به د دې اشاعت به مو شي او هغه وحدت هم چې کوم موږ غواړو هغه په جماعت کې پیدا شي. نو دې لپاره که یو خو دې د ویلو او اورولو په جماعتونو کې انتظام پکار دی، نو ورسره په ټیم کې هم د دې انتظام کېدل پکار دی. او هر تن ته پکار شي دا د خپل د ژوند برخه کې په خپله مسل پکار دی او په دې باندې د عمل کوشش هم پکار دی. د بدن د بچ کېدو تلقین او د حقیقي احمدي نخه وی بیانی چې ستاسو کار اوس دانه دی پکار، ستاسو کار اوس دا پکار دی چې په دعاګانو او په استخارو په عبادت د خدای پاک عبادت او په د نفس په تزکیه او په تصفیه کې مشغوله شي. او ځان دغه شان د خدای پاک د عنایت او د توجهاتو مستحق دی، د کوم چې خدای پاک له اوس فرمایلی دی. وایي چې خدای پاک ما سره ډېرې لوی لوی وعدې کړي دي، د هغې پیشنګویي دي چې دغې باره کې زما دا یقین دی چې هغه به پوره کیږي. خو تاسو خامخا په دې باندې غرور شروع نه کوئ. د هر قسم حسد، کینې، بغض، غیبت، د کبر، رونت او د فسق و فجور ظاهري او باطني لارو او د کسل او د غفلت نه ځان ساتئ. او د ښه یاد لرئ چې انجام ہمیشہ دمتقیانو بھی لیکن سنگی چھو خدا پاک فرمائی لی دی چھو والعاقبت للمتقین وزدکہ دمتقی متقیانو جو رہ دو فکر کوئی متقی کی دو فکر کوئی انجام ام دمتقیانو دے خدا پاک دے مونگلہ دا حقیقی حمدی جو رہ دو اور دھاوی پر تعلیمات و دمسی اسلام پر تعلیمات و دے روانے دو توفیق رہ کی دا خدا پاک حق پورا کون کی دے مونگیو او دا غا دا رضا تر لاسه کون کی دی هم مونگ شو خپل عملی اصلاح دی مونگ اوکو او پا خپل علم کی دا اضافه طرف تا دی هم زمونگ پام بی او دا خدای پاک دا بندگانو حکونه دی هم مونگ پورا کو دا غبرز ارزو کی پا خاص طور مکی هم ماشارو کا دا پاکستان دا حالات بارے کی دعا کوئی پاکستانیان تا پا خپل هم خپل متعلق اور زان لپر ڈیرا دعا کول پکار دا خدا پاک دبی دا ہر شر نہ محفوظ ہو ساتی پا عمومی طور دا مل دن چکم فساد جوڑ شوے دے یو زل بیا دا ملیان و پا وجہ خدا پاک دا ہی دا شر نہ دا ملکم محفوظ ہو ساتی پا عام طور دنیا لپر ہم دعا کوئی ڈیرا پا تیزے دا وزا جنگ طرف تروان دا روس و امریکہ دوانا پا تیارو کی مصرف دی او اصل کی خدا دوی خپل برتری ثابتول غواړي او نامه دا ده چې موږ مظلومانو ته د هغوی حق ورکول غواړو اصل کې د مظلومانو له حق ورکولو په نامه چې پکې مسلمان ملکونه هم شامل دي د مسلمانانو ملکونه دوی تباه کول غواړي نو خدای پاک دې مسلمانانو له هم عقل ورکړي چې دوی دې د دغو خلکو نه د مدد ترلاسه کولو په ځای دې په خپلې فیصلے کئی او د خپل د ولس حکومت دی پورا کئی او ولس دی هم د خپل د حکومتونو حق دی پورا کئی او دا د ترهګرانو ډلې چې د اسلام په نامه کوم حرکتونه کوي لګیا دي خدای پاک دې دې هم رونیسی او دوه ډلې له دې خدای پاک عقل او پوها ورکی او د ټولنه له خبره خدای دې چې دوی دې د زمانه امام اومنی ځکه چې د هغه نه بغیر اوس بله یوه لاره نشته ده چې دیرې بچ شي یا بل څه صورت کیدی شي دی د بقا خدای پاک د دوی له عقل ورکړي او مسلمانان د هم په دغو ظلمونو د دغو ظلمونو برخه جوړېدو په ځای د اسلام د حقیقي تعلیم مطابق مینه محبت او د ورورولۍ تعلیم دې عام کړي او د خدای پاک حکونه دې هم پوره کړي.
الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ